دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنځرانه سسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نازمګ خبری خبرونه اوري درنو اردوونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله ارچوال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت سقوط نه کوي نو موري یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطقه او بحث کې نغښتې بللې هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخه سره په خپل نوې مرکه کې په زور وخت رسیدل یو خوب بللې غنی ټینګار وکړ چې طالبان نشي کولای د زور لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لارې بری خپل کړي ولسمشر د طالبانو له خوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم به بي زو بلله ولسمشر ادعا وکړه چې طالبان په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول او د افغانستان جغرافیه په دوه برخو ویشلو موخه ترلاسه کړي افغانستان ولسمشر بي بي سي سره خبرو کې د ناټو وروستۍ دریسته په اشاره ویلي دا ټول لورو ته نوې فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لاره نه ده د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات کړي او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي دي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي د جنورۍ له شپږمې چې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او تر خوای دواړو لورو پر یوه او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجې درېمه طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه یاده طرحه په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې دوه ځلې د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه ولسی جرګې نن د یادې جرګې د بودیجوي کمیسیون د راپور تر اورېدو وروسته د بودیجې درېمه طرحه د رایو په اکثریت سره تایید کړه د 1400 مالي کال بودیجې لپاره 403 میلیارده او 140 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي د یادې بودیجې طرحه پر داسې مهال د ولسی جرګې لخوا تایید شوه چې د نوي 1400 مالي کال شاوخوا درې میاشتې تیرې شوې دي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضربالاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او وی ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره موافقه ونه کړي دا خبره د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي اي خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوه کړي هغه ویلي که ناټو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی ناورین پای ته ورسوي نو د حل یوازنۍ غوره لارې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د نهایشتمې تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستانه ووځي خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د پاکستان شمال لویدیځ کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه کارکوونکي وژل شوي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور رسنوی ته وویل چې دغه پېښه نن د میرعلي خارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی چارواکو ویلي چې د پېښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي دي دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي دغه بندیزونه پر روسیې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې ځانګړي موخې په نښه کړي پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزې بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي الکسی ناوالنی تورن شوی چې جرمني ته د درملنې لپاره په تګ سره یې له مخکیني تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه نوموړی 13 میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې ده د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې له ایران سره د محدودې څارنې موافقه وکړه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر چې له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ د پریکون د ګواښ په خاطر تهران ته تللی وایي له ایراني چارواکو سره یوې موافقې ته رسېدلی دی رافایل گروسی وای له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري داسې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي، خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په میانمار کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغانده. له هغې وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پوځ کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستې، درې ورځې مخکې یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو معترضانو لومړنۍ قربانۍ وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یو سمبول بدله شوه او تیره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې او د دعا مراسم یې ترسره کړل. له هغې وروسته د فبروري په شلمه د برما په دوهم لوی ښار مندالی کې دوه تنه نور معترضان ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په وړاندې غبرګون وښود او د معترضانو خونړۍ ځپنه یې وغندله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون په یو بیان کې وویل چې د سوله ییزو معترضانو په وړاندې له وسلو کار اخیستل د هغوی ویرول او ځورول د منلو نه دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل. پاپون کړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. ولسمشر غنی د ولسی جرګې له خوا د ملي بودیجې د تصویب له امله د وکیلانو مننه کړې. ولسی جرګې غړو د رای پاک سره د روان مالی کال نوې بودیجې تصویب کړه. له بلې خوا د صرافانو ټولنه وایي چې ولسمشر غنی سره د کتنې وروسته نن بیرته د صرافۍ مارکیټونه پرانستې دي. په موکړی د اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د غړو له خوا د 13 مالی کال د ملي بودیجې د تصویب له امله له وکیلانو مننه کړې ده. د هغه له خوا په یو خبر شوی د امریکا د جمهور رئیس غنی له قوله ویل شوی چې د ولسی جرګې لخوا پر وخت د بودیجې تصویب به افغان دولت د پلانونو او پروګرامونو په ځانګړي ډول په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره لاره هواره کړي. د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده هم د ولسی جرګې د پریکړه ستایلی ده.
د مالی وزارت متحد دی چې په عامه مصارف کې او د بودیجې په لګښت کې د صفایي لپاره د ان ټی ای او امتیازي معاشونه او د دولت ټول لادي مصارف په سمه توګه بررسی کړي.
ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د 13 مالی کال بودیجه د رای په اکثریت وروسته لاغې تصویب کړه چې د مالی وزارت دغه جرګې ته د حمل میاشتې وروسته د ټیټ رتبه مامورینو په معاشونو کې د 2000 افغانۍ د زیاتېدو سره موافقه وکړه. د مالی وزارت د ملي بودیجې په دریمه مسوده کې له وړاندې د ولسی جرګې یو شپې نورې غوښتنې چې د ملي بودیجې د مسودې څخه په 40 ولایتونو کې د خلکو سره د ملي دسترخوان په نوم د حکومت د 240 میلیون ډالرو د مرستې د پروژې ایستلو هم ایستل د دوشنبه پورس پولیسی جرګې کې د وکیلانو ترمنځ پر دغه مسله د بیا بحثونو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د مساوېدی په اړه د وکیلانو رائے واخیسته چې په تالار کې د حاضر وکیلانو لړډلې د سوتنو د مخالفت پرته نور وکیلانو د رائے په اکثریت بودیجه تصیب کړه.
پولیسی جرګې پس از دمو مقاومت او مطالعه دقیق
پولیسی جرګې د خلکو او دولتي کارکونکو په ګټه د بودیجه اصلاح او بدلون باندې له دوو میاشتو مقاومت او دقیق سیړنې وروسته بریالي شو تر څو د بودیجه په سند کې د خلکو یو شمیر مهمو غوښتنو ته ځای ورکړي. د کارکونکو د معاش زیاتوالی، انکشافي پروژو ته ځای ورکول، په کوډونو کې د پیسو نسبی انډول، د غیر ضروري مصرف کمول، د خلکو د شتمنۍ د لوټلو مخنیوي د دغه بریالیتوب مهم شاخصونه دي.
کامیابی ها است
د نننې پریکړې وړاندې د ولسی جرګې غړو دوه ځلې د ملي بودیجې مساویده رد کړې وه. د افغانستان د 1300 مالی کال ټوله بودیجه 303 میلیارد افغانۍ ده چې شاوخوا 6 میلیارد ډالر کېږي. په دې بودیجه کې 311 میلیارد افغانۍ چې نږدې 300 میلیارد ډالر کېږي عادي او پاتې نورې انکشافي بودیجه ده. افغانستان اوس مهال د خپلې بودیجې یوازې شاوخوا 6% د داخلي منابعو څخه تمویلوي. ولسی جرګې ملي بودیجه په داسې حال کې تصویب کړي چې د افغانستان د صرافانو د نړیوال چارواکي وی تیر مخام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتنې وروسته خپل سوال سرزینه کاربندیز پای ته رسولې او نن په ټول هیواد کې د صرافۍ مارکیټونه بیرته پرانیستي دي. د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنې غړي حاجی زیرک امریکا غا غشنر اړیو ته ویل چې پارک د جمهور رئیس غنی سره په کتنې کې چې د مالی وزیر او د افغانستان بانک د رئیس سربیره د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم حاضر وو. د صرافانو غوښتنې ومنل شوې او صرافانو هم نن خپل کاربندیز پای ته ورسول.
زموږ خوښ دا و چې شرکت چې ټولیز جوازونه دي دلخواوي د خلکو د صرافانو په غوښتنه دي وي ولې هغه زموږ انفرادي جوازونه چې د صرافیو او د خدماتي پولي وروه او هغه تر 2023 کال پورې مدار د اعتبار د فعالیت درلودي موږ غوښتنه دا و چې هغه سمجت دي تر 2023 کال پورې یو دوهم طرف د لوی څرنوالي په رابطه باندې دا و چې موږ د یو چې د صرافانو د ټیټي مشکل درلودي ټیټي چې په د 1491 کال څخه تر 1491 کال پورې خارجي هیوادونو ته پیسې تللي وې او د اخوا څخه جنس راغلی و دې ته چې ویل کیږي
هر په ویلامي کې ویل چې جمهور رئیس غني د صرافانو له اساس سره په کتنه کې ویل چې لوی څرنوالي دي په ممکنه ژر پر سات پیسو د لیک په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي ارګوي دغه کتنه په پای کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا رئیس میر افغان صافي د دې څومره ته د حل د منډلو په خاطر له جمهور رئیس غني مننه کړې او ویل دي چې د شمې له ورځې به صرافان بیرته په ټول افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي
امریکا غږ د شنار رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري د امریکا غږ د شنار رادیو خبرونه مهیروي
سپینماني او د بهرنو چارو وزارت وایي چې امریکا غواړي د سعودي عربستان سره خپل اړیکی د سره تنظیم کړي او ډیر تمرکز په بشري حقوقو او د قانون په حاکمیت وي ځینی کارپوهان وایي چې دا مسله به د ولی عہد محمد بن سلمان لپاره ښه خبر نه وي فام وکړي په دې اړه د سینسین د رپورت جوړی کا
په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان سره خې اړیکې لرلې کله چې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د مسولې جین ساکینه دا وپوښتل شو چې آیا ولسمشر جو بایدن به د سعودي عربستان ولی عہد سره اړیکې ټینګ کړي هغه ویل کله چې وخت راشي نو هغه به د پادشاه سلمان سره خبرې وکړي
د ولسمشر بایدن سیال ملک سلمان دی
د رښتیا دی چې د ولسمشر جو بایدن سیال 15 اتیا کلن پاچا سلمان دی خو د هغه 15 دیرش کلن زوی محمد سلمان د سعودي اصلي واکدار ګڼل کیږي ولې هغه ځان د اسلامي مشر په توګه خای خو په هغه د بشري حقوقو نه د سرغړونو ځنی تورونه دي چې یو پکې په 2013 کال کې په ترکیه کې د واشنگټن پوسټ د خبريال جمال خشوقجي ظالمانه قتل هم شامل دي د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي چې امریکا به د سعودي عربستان د بشري حقوقو په سابقې زیات تمرکز وکړي
and the american people expect that us policy towards
the امریکا خلک دا تمه لري چې د سعودي عربستان په اړیکو کې د قانون حکومتداري ته زیات اهمیت ورکړ شي او چې ته زموږ لمرتوبونه سمون خوري د حق لپاره به موږ د سعودي عربستان سره همکاري کوو موږ به د خپل ګټو او اقتدار په خوانیتوب نه شرمېږو
کارپوهان وایي چې ریاض دی د امریکا له طرفه لو تغیرات ته ځان آماده کړی
دا یو مختلفه لار ده جمهور رئیس ټرمپ د خپل دورې په پیل کې سعودي عربستان ته سفر وکړ او د سعودي د پاچا د ولیعهد په توګه محمد بن سلمان ته درناوی ورکړ زه په دې نه پوهیږم چې جمهور رئیس بایدن او د هغه اداره به په دغه کې د بدلون لپاره څه وکړي خو هغوی د محمد بن سلمان د منلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په شان عجله نه کوي
کارپوهان وایي چې دا به د بایدن لپاره مشکل کار وي چې د سعودي عربستان مشرانو نه د قانون د حکومتداري د مسولیت غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملک ته راپېخي رښتینی امنیتي اندېښنې هم په پام کې ولري
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د نړۍ مشران وایي چې د کورونا وبا هغه وخت لمنځه ځي چې ټول خلک واکسین شي په دې اړه نور معلومات د برخنا عمر خلینه تمریکا په دې رپورت کې اورو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ساينس په هانو په ډېر زیار هڅه کوله چې د کرونا وایروس په وړاندې چې په نړۍ کې څه د پاسه 2 میلیونه خلک مړ کړي او څه د پاسه 3 میلیونه نور ناروغه کړي ژر تر ژره واکسین جوړ کړي خو سره له دې چې دا ثابت شوه چې واکسینونه خلک د وایروس په وړاندې خوندې کوي ځینې خلک پرې شک لري
زنه په هغه چې په څه شي باور وکړم په خبرونو او په هغه څه چې خلک وایي
زلګه شکمنه یم ځکه غواړم پوه شم چې دا به زما په دفاعي سیستم څنګه اغیزه کوي
د واکسین په اړه دا شک او تردید له لاس انجلس نه نیولې بیا د ویست ورجینیا تر کوچنیو خارګوټو پورې شته
نو وړاند خدای شي چې کچېره څه غلطي وشي او وایروس واخلي بیا به څه کیږي
ځینی واکسینونه لکمزوري یا مړه ویروسونو څخه جوړ شوی وي چې کارپوهان وایي د اندېښنې وړ نه ده.
واکسین تاسو ته کرونا نه د کور کې تاسو په کرونا نه اخته کېږي.
که څه هم دا واکسین نه وای جوړ شوی خو ډاکټر ګوجی وایي چې د واکسین د جوړولو ټکنالوژي نوې نه ده.
دا ټیکنالوژي په پایل کې د سرطان د ناروغانو لپاره جوړه شوې و. دا داسې نه ده چې مونږ یوازې د تیر کال د کووید لپاره موندلې و. دا ټیکنالوژي په خوا کشف شوې و او مونږ ویل ځه خوشو دا خو مونږ لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ویب پاڼه لري چې د واکسینونو او د دې ویروس په اړه خرافات او اندېښنو ته رسیدګي کوي.
دا ستاسو ډی ان ا نه بدلوي. خلک فکر کوي چې واکسین به ما بدل کړي، ځکه خو زه عکس اخلم. واکسین ستاسو په ډی ان ا کې ځان نه بدلوي.
د کورونا ضد واکسینونه زموږ سلولونو ته ورخی چې څنګه پروتین جوړ کړي چې په بدن کې دننه دفاعي سیستم خطر ته غبرګون وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین په اړه د خلکو اندېښنو ته د رسیدګي لپاره د عامه پوهاوي لوی کمپاین غوښتنه کړې ده. کارپوهان وایي د واکسین ترڅنګ نور سپارښتنې لکه د لاسونو پاک ساتل، ماسک اچول او ټولنیز واټن مراعت کول به د دې وبا په ختمولو کې مرسته وکړي، خو په دې شرط چې خلک د کورونا د مخنیوي لپاره دغه سپارښتنې په پام کې ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټرس په میامار کې پوځي کودتا غندلې او د دیموکراسي د نظام د سمدستي بیرته په ځای کول غوښتنه کړې. ګټرس دغه خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږمې غونډې کې کړې دي. لیسا شلاین رپورت را لګلې زیدرته لوړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټرس د کرونا وایرس په اړه د خبرو نه وروسته د میامار د پوځي کودتا په اړه خبرې پیل کړې او پوځي د کودتا کول له کبله وغندل. هغه وویل موږ د دیموکراسي نظام ته سپکاوی وینو. هلته د ظالمانه زور استعمال، د خلکو نیول، په هر توګه د خلکو ځپل، د مدني ساحو تنګول وینو. په مدني ټولنې حمله کیږي. د اقلیتونو ضد جدي سرغړونې پرته د کوم ډول مسؤلیت نه ترسره کیږي چې پکې د روهنګیا مسلمانانو عامه وجنه شامل ده. دغه لیست لوی دی. ګټره سوال چې په نوې نړۍ کې د پوځي کودتا ځای نشته. هغه د بشري حقوقو کمیسن وستای چې په وخت په دغه جدي حالت تمرکز وکړو. د بشري حقوقو کمیسن په میامار کې د کودتا نه وروسته په 12 فروری یو بیړنۍ غونډه وکړه او د نیول شو کسانو د آزادولو غوښتنه وکړه چې په کې د ملک نیول شوی سیاسي مشره آن سان سوچی هم شامل ده. په راتلونکو میاشتو کې د بشري حقوقو کمیسن به په میامار او د نړۍ په نورو ملکونو کې د بشري حقوقو سابقه وساري چرته چې د بشري حقوقونه سرغړونه کیږي. د کمیسن به د کرونا د وبا په اړه چې څه ډول غیر مساوات زیات کړی دي د غریبې د کمیدو لپاره په هڅو کې خندونه پیدا کړي او په نجادي تعصب کې زیاتوالی راوستل دي. ګټه رسول چې د کرونا وبا د سرغړونو یو خطرناک عمل پرولې دي. هغه ویل چې وبا ته د ماتې ورکول لپاره لړوالي همکاري ته ضرورت دی. هغه ویل چې د وبا په ملیونو خلک مړ کړي دي او په ملیونو د نور ژوند دي ویجاړ کړي دي.
کاغوري چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کرونا د وبا د خبرېدو وروسته د نړۍ د ګڼ شمېر ملکونو حکومتي او دولتي مشرانو د فرصت نه په استفاده په قدرت کې د پاتې کېدو په خاطر د کرونا په ضد مبارزې په بهانه د خپلو سیاسي مخالفینو په ټکولو پیل وکړو. دا موضوع به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپږسل بختمې کلنې غونډې په دوران کې د باس یو مهم موضوع وي. تفصیل د سید سلیمان شانه اورو چې تاسو ته د خبريالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه تیار کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږسل کلنې غونډه چې نن د دوشنبه په ورځ د 1999 لمریز کال د کپ په څلرمه په جنیو کې شروع کیږي. د کورونا د کوینس اوبا د مخنیوي په بانه په نړیواله کچا د بشري حقوقو سرغړونې با د بحث و مهمه موضوعي دا علی غونډه چې د کورونا د کوینس اوبا لامل انلاین د ویډیوئی کانفرنس لاله پیل کیږي او څلور هفته دوام کوي. د درې ورځو لپاره به پکې د نړۍ د نهو هیوادونو د دولت رئیسان او د 130 هیوادونو لوړپوړي ماموران او استازي خپلې ویناګانې واوري. د شورا ماموران وای که څه هم چې د نړۍ د زیاترو دولتي مشرانو او لوړپوړو استازو ویناوي به کورونا د پینډمیک یا وبا پر مخنیوي باندې متمرکز وي، نن د دوشنبه په ورځ به په یوه ځانګړي پینل کې د هغه کرکې او نژادي تعصب په باب بحث وشي چې د کورونا د کوینونس وبا پر ضد د نړیوالو د هلو ځلو د ناکامۍ سبب کیږي. د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان یا ایچ آر ډبلیو عامل رئیس کینت رات وای په دې غونډه کې باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې باب هم وغږیږي چې ولې د نړۍ د ځینو حکومتونو مشران د خپل قدرت او واکمنۍ د دوام په خاطر د کورونا د کوینونس وبا یا پینډمیک د مخنیوي په بانا خپل سیاسي مخالفان ځپي او ټکوي. هغه د مثال په توګه د هنګري د محافظه کار صدر اعظم ویکتر اوربان نوم ذکر کړ چې په موقتی توګه قدرت نیولی خو اوس د پارلمان د تصویب نه په غیر په یو طرفه توګه د فرمانونو د جاري کولو لارې لګیا دی حکومت کوي. یو بل مثال یوګاندا دی. د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې جمهور رئیس یوری موسیوینی د کورونا د کوینونس په ضد د مبارزې په بهانه خپل سیاسي مخالف بابي واین او د هغه طرفداران د انتخاباتي مبارزې نه منع کړل. بار بار د مخالفانو د ټکولو لپاره د مرګاني تشدد نه کار واخست او هم یو ګڼ شمېر کسان څو ځلې ونیول، حتی پولیسو په خپله بابي واین هم وټکاو. تاسو په هیګي چې دا کار د نړۍ ځینې نور مشران هم د کورونا د کوینونس وبا د پینډمیک د مخنیوي په بانا صرف او صرف د خپل قدرت د بقا او دوام په خاطر کوي. د مرګ د سزا، د ماشومانو د بشري حقوقو او د معذورو افرادو د ځانګړو حقوقو په باب بس د مهمو موضوعګانو په سر فهرست کې شامل دي او د غونډې په دوران کې به د بشري حقوقو په ارتباط د ځینو هیوادونو خراب ریکارډونه هم راوسپړل شي. په دې غونډه کې به په سریلانکا کې په دوامداره توګه د بشري حقوقو د سرغړونو او په تیرو وختونو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو د غیر مسؤلانه او د چارواکو لخوا د پښتنې او بازخواست نه کولو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر میرمن میشل باشارت پر تازه ریپورت باندې غور هم د بحث په موضوعګانو کې شامل دی. د بحث وړ په نورو مهمو موضوعګانو کې په میانمار یا برما کې نظامی کودتا او د سپین روسیې یا بلاروس، ایران، شمالي کوریا، وینزویلا او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شان هیوادونو کې په دوامداره توګه د ولسي خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول د بحث لپاره شامل شوی دی. دا ځلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د بحث د موضوعګانو لیست ډېر اوږد دی. په عین وخت کې د بشري حقوقو طرفدارانو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نړیواله شورا کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا بیرته د متحده ایالاتو د شاملولو د پریکړې هرکلی کړی دی. متحده ایالات درې کاله پخوا د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ امر د دغه نړیوال سازمان د غړیتوب نه ووتل. د بشري حقوقو مدافعان وایي هیله لري چې د بایدن اداره به په نړۍ کې د خپل نفوذ او طاقت نه په استفاده په ټولو هیوادونو کې د نړیوالو بشري حقوقو احترام او د قانون د حاکمیت پر اجولو کې مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
پرون د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه چې بل خلصوالۍ کې هم یو شمېر خلکو د غبرس ومنځله. خوون کې کریمه دولت زی وای چې کوم ماشوم ته په مورنۍ ژبه زده کړونه شي د ماشوم استعداد زبل کیږي. زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن د کریمه دولت زی سره مرکه کړې. تاسو ته درورو
پرون د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ وو. بلخ ولسوالۍ کې تاسو غونډه هم درلوده. په مورنۍ ژبه زده کړې د ماشومان لپاره څه ارزښت لري؟
مون هغه ژبه چې مون خبرې کوو مون ډیر ښه پکې راحت یاستو نسبت له هغه ژبه نه چې مون په خبرې نه کوو. کوم د خپل از تکړه په هغه ژبه وکړو چې مون هغه سره روزمره خبرې کوو، یعنی مون تنها درس وایو، مګر کوم بیا په بل ژبه چې زمون اصلي یا مورنۍ ژبه نه ده مون په هغه کې درس وایو، یعنی هم به مون ژبه زکه ولومړی روس له هغه نه بیا مون درس وایو. کله چې زما کتاب زما په مورنۍ ژبه وي نو زه به د کتاب د محتویات په اړه زیات فکر کوم او هغه ولولم، مګر که زه د خلاف ژبه وایم زه به اول په هغه ژبه باندې خپلې ستونزې رفع کوم، اول به هغه ژبه زده کوم، وروسته له هغه نه به زه بیا د کتاب له هغه څه چې پکې موجود دي د هغه نه به زه برخمنه کیږم.
بلخ کې چې ماشومان په ابتدایي او متوسطه ښوونځیو کې درس وایي په مورنۍ ژبه د زده کړو څومره زمينه ورته مساعده ده؟
له بده مرغه باید ووایم چې بلخ ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده خصوصا معرف برخه کې فعلاً موږ 45 مکتب لرو، مګر د تاسف ځای ده چې زه باید ووایم چې شاید زموږ په مکمله ولسوالۍ یا دغه تعداد مکتبونه چې لرو شاید موږ شپږ مکتب هم زموږ په مورنۍ ژبه نه وي. موږ ډېرې سیمې لرو چې هلته مېشت پښتانه پراته دي، مورنۍ ژبه یې پښتو ده، مګر متاسفانه کله چې مکتب ته زموږ شاګرد ځي او شاملېږي هلته لیک او لوست په پښتو نه کوي، بلکې لیک او لوست یې په بله ژبه ورته کېږي، په مورنۍ ژبه نشته. بغیر د پښتنو نه نور ژبې هم شته چې مثلا مکمل بعضې سیمې دي چې هلته زموږ پکې ازبک قوم ژوند کوي، خو متاسفانه هغوی په دری باندې اته بلدیت نه لري، د دې خاطر چې محیط او ماحول ټول په ازبکي ژبه خبرې کوي، کور کې په ازبکي ژبه باندې خبرې کوي، او خو کله چې شاګرد مکتب ته ځي ښوونځي ته ځي هلته بیا ورته نصاب دری ده، نو هغه چې کله نشي کوای په دری باندې خبرې وکړي او ځان په دری په مطلب پوه کړي نو د کتاب نه به هغه څنګه استفاده وکړي؟ دې بخش کې متاسفانه معرف له خوا نه هیڅ هم کار نه ده شوی، خصوصا په بلخ ولسوالۍ کې نصاب مکمل د ټولو ژبو لپاره یو نصاب ده چې دری نصاب ده، یعنی هغه سیمې چې هلته پښتو هم خبرې کوي نصاب دری ده، او هغه که په نورو ژبو هم خبرې کوي نصاب ورته دری ده. پیدا
څه کول پکار دي چې په مورنۍ ژبه ماشومان ته زده کړې عام شي؟
هم خلک باید مکتب ته اولا رجوع وکړي، د مکتب عامر باید دې کار ته وادار کړي چې هغه د ریاستو سره په تماس کې شي، کله چې دا مشکل د ریاستو د طریق نه حل شي نو وزارت خپل دا اقدام ورته کولای شي. دې له خاطره داسې نه ده چې موږ په پښتو ژبه فعلاً هیڅ نصاب نه لرو، پښتو کتابونه موږ موجود لرو، داسې نه ده چې نصاب کې زموږ شامل نه ده، نصاب کې شامل ده، خدا زه فکر کوم چې یو لږ زره به د عامرونو کمکاري یو لږ به د ریاستو کمکاري چې دې زمينه کې اجرات نکړي.
مننه استاد چې موږ ته وخت راک کور آمدان.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي، اوریدلې مه هېروئ.
خوست کې د یو فل شوی ماشوم کورنۍ د خلکو نه غواړي چې د خپل ماشومانو د سلامتۍ لپاره دی هغوی ته هرومرو د ګوزرنځید واکسین وکړي. په مخړې د ابراهیم رحیمی رپورت
دی. ارلس میاشتې نه احمد الله دی او میاشتې و چې تیر 2000 میلادي کال د ګوزرن لامل خیب خا فلج شو. د کورنۍ غړي وایي چې د پیدایښت ورځې بیا د فلج تر وختې ورته یوازې یو ځل د پولیو واکسین ورکړي وو. د احمد الله نیکا جنت ګل چې سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي ک په خپل وخت لمسی ته د پولیو واکسین ورکړی وای ممکن له دې پیښې سره نه و مخ شوی.
مخته واکسین نه دی ورته کړی، یوال چې په یوه د پښوبخانه کې یو وخت واکسین ورته ولید، تر دا به یلی نه ورته ولې دغه پښې چې خراب شوې دغه سټه ورته ولید، یسی یو واکسین یا پوته ده کار پیر وړای دی.
جنت ګل وای کله چې دل مسیح دی پولیو ماینه مثبت راغله نو ټوله کورنۍ خوشی نکړله. هغه زیاتوی چې په خو دی واکسین پر اهمیت نه په هیدل کنه هیڅ بین نه و قضا کړي.
خو سې څو کوم الله په یخ یدو میګ نه پویا خلکی به پویا خلکی اول ونه پی دي چې دته مو واکسین وګغلی ویلا اول به مرتبه دا خو سره تاکسان و اندر شکر ته په لاند پر کوله واکسین به ورکوله دای به ویله پالش کړه.
ساکال په خوست کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده راپور شوې، مګر تیر 2000 میلادي کال په دغه ولایت کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا کله چې په یوه سیمه کې د پولیو یوه مثبته پیښه راڅرګندېږي ممکن په هغه ځای کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي وي. جنت ګل وایي اوس نه یوازې خپل ماشومان واکسینوي بلکې نور خلک هم واکسینو ته هڅوي.
خلق ته دا ویم چې په واکسین ډیر وره موده کړی کړی دا غایت کسي کړی دي چې واکسین شروع کوي و خلک چې مشمون په لجوینه رغوي واکسین وای چاټ پاټ یو وای کای خولي وی ورکوي کستنې ضرورت وی اورته وای.
د روغتیا پلان په وینا پولیو دایمي معلولون کې ناروغي ده چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د پولیو ضد واکسین د دوه څاڅکو ورکړه اړینه بلل کیږي.
درنوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدل وي. د خپله په معنی.